شنبه د خوې 15 د می 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني صفد ولش پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام او د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. وړاندې د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې لرو چې له افغانستان سره د سرحد په اوږدو امنیت ته اندېښنه لري او په سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې انتقاد کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي موین د تاجکستان له ولسمشر سره پر امنیتي همکاریو خبرې وکړې. افغان ځواکونو د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې پراخې کړې او د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د لیدنې کتنې ځای او وخت وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې حکمت خلیل کرزی له ولسمشر رحمان غوښتنه کړې چې د اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره او همدارس د امنیت په برخه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. حکمت خلیل کرزی ویلی چې د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز وړمش په وسلوالو طالبانو ونیو. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راد منش ازادي راډیو ته بیګا وویل دوی موږ تیارای نیولای. د افغانستان دفاعي ځواکونه زموږ د خاورې له بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع کوي او تیارای لري تر هغه له ټولو هغو سیمو چې خلکو ته ګواښ پېښوي وباسي، خصوصا د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ له هغوی پاک کړي. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 400 افغانان به چې په روسیو ډیر لسکلونو کې په افغانستان کې لمیشتو بریتانوي عسکرو سره ترجمانی او همکاري کړي په بریتانیا کې د مالی لورکولو پرته ژوند کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد جاوید پرون دا خبر اعلان کړ. د بریتانیا د کورنیو چارو مخکنی وزیر امبر رود چې په بریتانیا کې د کارابین مهاجرو ته د وتلو ګواښ کړی و، لدن د استعفا ته مجبور شو. خو د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر چې د دوشنبه په ورځ کار پیل کړ ژمنه کړې چې بریتانیا ته د مهاجرت عادلانه سیستم به جوړ کړي. تر دې مخکې د بریتانیا حکومت هلته له میشتو افغانو تر افغانو ترجمانانو غوښتنه کوله چې د دایمي اقامت د اجازې ترلاسه کولو لپاره حکومت ته 2400 انګلیسي پاوند تحویل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ټرمپ د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون مخکې تر دې چې تکساس ته ولاړ شي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ټرمپ وایي موږ له شمالي کوریا سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. په حقیقت کې موږ یوه نیټه او یو ځای هم ټاکلی چې په نږدې وخت کې به اعلان شي. ټرمپ مخکې اشاره کړې وه چې دواړه مشران به د دواړو کوریاو ترمنځ په هایله سیمه کې سره ګوري، خو یو شمېر نورو سرچینو داسې معلومات خپره کړي چې هغوی شاید په منګولیا، سویس یا سنگاپور کې سره مخامخ شي. د اپریل په 28 د شمالي او جنوبي کوریاو د مشرانو تر کتنې وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخامخ لیدنې لپاره هڅې زیاتې دي او زیاتې شوې دي. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګرجستان او اروپایي ټولنې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته یې خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. پاشینیان پر فیسبوک ولیکل چې بهرنیو سفیرانو ته د هغې موافقې په اړه معلومات ورکړي چې د ارمنستان د کورني بحران د حل لپاره یې کړې ده. پاشینیان لیکلي چې د روسیې، امریکا، اروپایي ټولنې او ګرجستان له سفیرانو سره پر هغو مسلو چې له دوه اړخیزو اړیکو سره تړلی دي ژغېدلی او ژمنه یې کړې چې په ارمنستان کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتنې او خبرې به جاري وساتي. د پاشینیان ګوند یې لیک دی د دوهم ځل لپاره پارلمان ته د خپل کاندید په توګه ورپېژندلی او غوښتنه یې کړې چې د ارمنستان د سریاعظم چوکۍ ته د هغه د ټاکل کېدو لپاره دې رای ګیري وشي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین ملت پالو یوې ډلې یو برازیلی نیولی چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. نیول شوي برازیلي چې په ډسمبر میاشت کې له زندانه خوشي شوی و په پټه د کیف ښار په یوه عبادتځي کې ژوند کاوه. هغه 33 کلن دی او رافایل لوسوارګي نومیږي. اوکراین ملت پالو هغه تر نیولو وروسته د اوکراین د ملي امنیت ادارې ته سپارلی. د اسد رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره د ګډ سرحد په اوږدو د ترهګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې په کار د روسیا او امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. په کابل کې یو شمېر مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې دا لړۍ پیل شوې او ادامه وکړي.
بر اساس یک سند تخمینی تذکره داده میشه که پروسه شروع شده بعد ادامه بده.
د فلسطینی ادارې مشر له یهودانو بخښنه غوښته او د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
چې لارزانه سوي دي مټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کې چې دغه ځای درغه ځای پوري باید تاسو دغه نه کړیا واخید.
زموږ پرونی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لا تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ټولې سیمې پر حالاتو خبري وشوه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره په نړیواله کچه واحد ګډ نظر نشته او دوه ګونی سیاست پر مخ روان دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د تاجکستان ولسمشر د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر لارو چارو د بحث نړیوال کنفرانس ته وویل چې په دې ارتباط د دوه ګونی سیاست او د نړیوالو ترمنځ ځای ودریځ د نشتوالي له امله اندېښنه لري. امام علي رحمان وویل چې دا ستونزه د تروریستانو لپاره د موقع د پراختیا او د تروریزم د ګواښ د زیاتېدو سبب ګرځېدلی شي. دی وایي ما په وار وار تاکید کړی او نن یې ور بیا وایم چې تروریستان او افراطي ډلې وطن، دین، ملت او مذهب نه لري. تروریست تروریست دی او هیڅکله نشي کولای چې خپل پردی وګڼل شي یا د زغم وړ وبدل شي. د تاجکستان ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت یې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو د وضعیت په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان وویل د تاجکستان جمهوریت له افغانستان سره اوږد ګډ سرحد لري چې تر 1400 کیلومتر زیات دی او د خپل دوست او ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو د حالاتو په اړه بې تفاوت نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تاجکستان په داسې حال کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د بهرنیو افراطي وسلوالو د فعالیت په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د بدخشان والی احمد فیصل بیکزاد وویل چې په بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په روسیه تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکول رد کړی دی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې پر لارو د خبرو لپاره نړیوال کنفرانس د پنجشنبې په ورځ پیل شو. په کنفرانس کې د لږ تر لږه 400 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. دې نړیوال کنفرانس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ورغلی دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوشنبه ښار کې پرون له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان په شمال کې او د تاجکستان د سرحد په اوږدو د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان د بدخشان ولایت دوی ولسوالۍ پخوا طالبانو لاندې کړې وې او وړ مشپه یې د دغه ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوهستان ولسوالۍ ته تاسادمه ځواکونه استول شوي دي او ډیر ژر به هلته عملیات پیل شي او دا ولسوالۍ به له ترهګرو پاکه شي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو چې په بدخشان کې له چارواکو سره او په سیمه کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دغو عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې دا عملیات پیل شوي دي او که نه دي پیل شوي.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنی چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په کابل کې چې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 پاکه صاف اوریدل کیږي. هلته پرون یو اعتراض و. په دغه ښار کې یو شمېر مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مدني فعالانو د یوې اعتراضي ناستې پر مهال د جمعې په ورځ وویل که چېرته غوښتنې یې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې تذکرو ویش به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ په راپور کې.
په کابل کې د مدني ټولنې د استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. د مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغه مدني فعالانو په استازیتوب عینالدین بیک د ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل
ای مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخواهیم ملتی باشیم در اینجا باید تفاهم
دغه مسأله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غني لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غني د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به د دلیل وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره یې انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غني په خبره د الکترونیکي تذکرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنایي تذکرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنایي تذکرې د یو تقنینی سند په اساس ویشل کیږي او له ځنډ پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې د دې تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي ادارې په وینا د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غني او لسګونو نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې چپو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولو او هیله کوو چې دغه اسمې سنا په لنډو راته ولیکي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
نیوزویک مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د ازادي راډیو د ورستۍ ځانګړې مرکې په استناد یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان د لوړپوړی قمندان وایي د امریکا پوز باید په افغانستان کې له روسیې سره کار وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان هیله ښیي چې واشنگټن او مسکو په افغانستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي او مخالفتونه یو خوا پرېږدي. د مقالې په دوام لولو چې جنرال نیکلسن د دې تورونو په چې روسیا طالبانو ته وسلې برابروي خبر لري، خدای اجازه کړی چې دا تورونه په خپلواک توګه نه تاییدیږي. جنرال نیکلسن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا او روسیا د داعش یا اسلامي دولت په ماتولو، له مخدره موادو سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په څیر په بیلابیلو مسایلو کې ګډې ګټې لري. ټایمز برېټانوي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ژباړونکي به ډیپورت نه شي. د ورځپاڼې په خپل نننۍ غړه کې د برېټانیا د کورونې چارو وزارت د نوي پریکړې په اړه یو مقاله لیکلې چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان ژباړونکو د برخلیک لپاره ډیره مهمه ده. شاوخوا یو نیم سلو افغان ژباړونکو له خپل وضعیت د برېټانیا د کورونې چارو نوي وزیر ته شکایت وکړ او هغه هم تر همدغو شکایتونو وروسته په برېټانیا کې د افغان ژباړونکو د پاتې کېدو اعلان کړی. د برېټانیا د کورونې چارو نوي پاکستاني الاصله وزیر ساجد جاوید وړ مورس اعلان وکړ چې افغانانو خپل ژوند په خطر کې واچو او برېټانیا ته کار وکړ او د همدغو خدمات په بدل کې به دوی په بریتانیا کې پاتې شي. دوه افغانانو باید په بریتانیا کې د پاتې کېدو لپاره د ویزې د تمدید په خاطر سباندې $3,000 فیس ورکړی وای. خو اوس ټایمز ورځپاڼې د کورونې چارو د نوي وزیر ساجد جاوید په حواله لیکلي چې دا افغانان نور له دې پیسو معاف شوي. شاوخوا 400 افغان ژباړونکي له خپلو کورنیو سره چې ټول تال شمیر 1100 کسانو ته رسیږي میشت شوي دي. د دوی 15 کلنې ویزې راتلونکي کال ختمېدلې او له بریتانیا د وتلو له ګواښ سره مخ دوی که احیانا ډیپورت شي د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو له زورو سره به د دې په خاطر مخشي چې د برېټانوي ځواکونو لپاره کار کړی. د برېټانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن د کورونې چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې له ډېره وخته هڅه کوله چې دا کار عملي شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له یهودانو بخښنه غوښتلې ده، خو تر هغه مخکې د خبریالانو یو اندېښنه د نړۍ یو شمیر مخکښو ژورنالیستانو په نړۍ کې د رسنیو د ونډې په اړه په ملګرو ملتو کې د وی جوړیدونکو غونډې د ځنډېدو له کبله انتقاد کړی دی. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د روسیې، پاکستان او ترکیې په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې پر رسنیو د محدودیتونو په اړه یو ویډیویي راپور وښودل شي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې په دې راپور کې د توازن اصل نه و مراد شوی، خو انتقاد کوونکي وایي ژورنالیستان په نړۍ کې د سانسور پر ضد مبارزه کوي په داسې حال کې چې پر دوی په ملګرو ملتو کې سانسور ولګېد. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
د مې په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت خبرې کولې، په ملګرو ملتونو کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث غونډه ناڅاپه وځنډول شوه. ښاغلی ګوتیرش په یو ویډیوي پیغام کې وویل خلکو ته د رسنیو خدمات دومره لوړ ارزښت لري چې باید نشي ورته ټاکل کېدی. د رسنیو د ازادۍ او جعلي خبرونو په اړه ځانګړی بحث د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې په نوښت جوړېده او یو شمیر مخکښو ژورنالیستانو او د رسنیو کارپوهانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی مرستیال مشر رابرت ماهونی د غونډې له ځنډېدو مخکې د دې مناسبت له تنظیمونکو څخه مننه وکړه، خو وی ویل دا غونډه ځکه وځنډول شوه چې یو ګډونوال یې غوښتل د هغه هیواد نوم واخلي چې ژورنالیستان بندیانوي. ښاغلی ماهونی وویل موږ غوښتل په ملګرو ملتونو کې د سانسور د مخنیوي په اړه بحث وکړو، خو جالبه ده چې خپله له سانسور سره مخامخ شو. د سی پی جی مرستیال مشر پر ټولو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو د سیاسي کولو په وړاندې ودرېږي چې دنده یې د رسنیو له ازادۍ څخه دفاع ده. د دې غونډې د تنظیم د چارو مشر الن میلر په یو بیان کې ویلي دا غونډه وروسته له هغه وځنډېدله چې د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد ټولنې له یو راپور څخه د هغو موادو د ایستو غوښتنه وکړه چې د پاکستان، روسیې، ترکیه، مکسیکو او مصر په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه بحث کوي. په پام کې و چې دا ویډیویي راپور په همدې غونډه کې وښودل شي. ښاغلی میلر ویلي چې ما دې سانسور ته اجازه نه شوای ورکولی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې مشرې ژورنالیستې فرناز فصیحي چې دې غونډې ته بلل شوې وه ویلي، زه په ډیرو هیوادونو کې د کار تجربه لرم خو د دې خبرې اورېدو سخت تکان راکړ چې دا بحث په ملګرو ملتونو کې وځنډېده. میرمن فصیحي وایي چې په نورو هیوادونو کې د دې کار تمه کېدای شي خو دا کار په ملګرو ملتونو کې باید نوی شوی. د دې انتقادونو په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، ملګري ملتونه بې له شکه په دې باور لري چې پر رسنیو سانسور باید نه وي او دا خبره سمه ده چې هیڅوک باید د خپلو نظریو په اړه د خبرو په خاطر سانسور نه شي. د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې ویان دی نهال سعد ویلي دوی ته دا ویډیویي راپور د دوشنبه په ورځ وسپارل شو او دوی ولیدل چې توازن نه دی پکې مراعات شوی. میرمن سعد په یو خبر پانه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي د دوی ټولنې غوښتنه کړې ده چې یادې په ټولو هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه هر اړخیز راپور چمتو شي او یادې د یادو هیوادونو نمونه هم له دې ویډیویي راپور څخه وایستل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د یهودانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو له امله له اسرائیله بخښنه وغوښته. محمود عباس د دوشنبه په ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا په غونډه کې ویلي وو چې د تاریخ په اوږدو کې یهودان د خپل دین په خاطر نه بلکه د خپل اعمالو له امله شکنجه شوی دي. تر دې وینا وروسته پر عباس تور پوری شو چې د یهودانو پر ضد دی. فرشته جلال سي راپور لري.
په هغه اعلامیه کې چې پرون د فلسطینیانو د ملي شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې خبره شوه ویل سوي چې محمود عباس د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو قتل عام د تاریخ تر ټولو بد جنایت ګڼي او د یهودانو ضد احساسات ردوي. په خبر پاڼه کې د محمود عباس په حواله ویل شوي چې هغه له هر چا چې د فلسطینیانو ملي شورا ته د هغه له وینا خوابدی سوی وي معذرت غواړي. همداراز د محمود عباس له لوري ټولو خلکو ته ډاډ ورکړ سوی چې د هغه هدف د چا خوابدي کول نه و او د فلسطینیانو د خود مختاره ادارې مشر یهودیت ته د نورو آسماني دینونو په څیر درناوی لري. د فلسطین د خود مختاره ادارې مشر محمود عباس د تیرې دوشنبه پر ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا غونډې ته په افتتاحیه غونډه کې وویل چې اروپایي یهودان د تاریخ په اوږدو کې د خپلې عقیدې په خاطر نه بلکې د خپل مالي کاروبار له امله ځورول شوي دي. د عباس تر دې وینا وروسته اسرائیلي ډیپلوماتانو او رهبرانو سخت انتقاد وکړ او هغه د یهودانو له قتل عام یا هالوکاست په انکار او له یهودانو سره په ضد تورن کړ. خو د عباس له خولې د جمعې د ورځې په بیان کې ویل شوي چې په اروپا کې له یوې لسمې پیړۍ راهیسې یهودان څو واره قتل شوي او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هالوکاست یې تر ټولو ستر جنایت و. د اسرائیل دفاع وزیر د محمود عباس دې بیان تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ابو مازن له هالوکاست یو منکر بدبخت دی، د هغه معذرت نشي منل کېدلی. د اسرائیل حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د محمود عباس د دوشنبه د ورځې خبرې په شدت ځورونکي، د فلسطین د خلکو د ګټو خلاف او د منځني ختیځ سولې ته خطرناکې وګڼي او وی غندي.
مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پرون د دوشنبه په ښار کې وکتل او د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ته ځواکونه استولې دي. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 1400 افغانان به چې په روسي او دیار لسکلونو کې په افغانستان کې لمیشتو بریتانوي عسکرو سره ترجمانی او همکاري کړي په بریتانیا کې د مالی لورکولو پرته ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو ګرجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره کتلي او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. او د اوکراین ملتپالو یوې ډلې یو برازیلی نیولی چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې وه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمې سونه لولو.
د ژوند رنګونه
ملک علا دایم د کندار په قوم یم بلوس ته وس پر دغه کریایو باندې سر و نه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یعنی بیرته به تیلم ګران شي، یعنی درغه په خوا بلا ګران شي. نو دا باید دې سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
هر ورځ 100 روپۍ له تاسو نه په کرایه باندې مصرفې.
هر ورځ زمر څخه دغه 15 پیته بیا افغانۍ داسې کرایه ځي.
اید دی بیا د میاشتې څومره ده؟ 100 روپۍ ګټي.
نو دا د میاشتې چې دغسې نو بل کار خو موږ نه لرو چې راځو یا دفتر ته راځو. پر یو دفتر ژاړو چې موږ مهاجرې راغلي یو، زموږ سره کوم کومک وکړي لکه څنګه چې دا اوس راغلي یو. نو په دغسې حالاتو کې چې موږ راځو نو باره دغه د میاشتې چې ته د ورځې شپېته وایې افغانۍ کې دغه نو باره څو ته رسېږي باره خوا دې ته خپله حساب ورته وکړه.
د سوې چې د کرایې لپاره له یو چا نه قرض واخلي.
و شل واره دا مې اخیستې چې دا دوې ورځې مخکې یوه روپۍ مې کریا نه درلوده. خپل د یو ګاونډي څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پراغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوئ؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانی هم دی خاص نشته. باید موږ سره سر وګرځي، موږ ته زمینه را برابره کړي، یا د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مو نیسي مثلا، یا یو کومک را سره وکړي، یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کړي. خو موږ په وطنو کې خو امن نشته، زموږ په وطنو کې جنګونه دي، اوس وضعیت خراب دی.
خو زه وینم تکړه ځوان یست، ولې داسې یو کار نه کوئ چې پیسې پیدا کړئ؟
نه نو خو نشته، اوس بازار ته ووځئ یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک یې نه راوي، څوک خواري پیدا کړي روزانه پیدا کړي څوک یې نه پیدا، بیرته هغه خپل کور ته را روان دی راځي.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشتې مرسال وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي برېښنایي تذکرې باید ژر تر ژره وویشل شي او د مدني ټولنو خبرو ته غوږ ونیول شي. انګار له پکتیکا لیکي د برېښنایي تذکرو ملاتړ کوو. مولوی عبدالخالق د مرغاب ولسوالۍ د پنیرک له کلي لیکي د برېښنایي تذکرو په ورکولو ډېر خوشاله شوم او د دې کار د دوام غوښتنه کوو. عزت الله عزمي له کندهار لیکي د الکترونیکي تذکرو د ویش د پروسې ملاتړ کوم. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټه یوې مهمه مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکي په خوست کې د غواګانو مرسته باید چارواکي جدي پاملرنه وکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د تاجکستان اندېښنه پر ځای ده. درمان خبرونه په پیل کې مو د تاجکستان د ولسمشر د اندېښنه در سره شریکه کړه چې ویل د افغانستان په شمالي سیمو کې امنیت ته اندېښنه لري او باید د دې غم وخوړل شي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي زما په ګمان د افغانستان او تاجکستان خبري تر هغه نتیجه نه ورکوي چې بهرنیان نه وي وتلي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي ک طالبان له جګړې لاس واخلي بهرنیانو ته به ټول افغانان په یو ځای ووي چې ووزي. حمید الله ترکه د کابل له 40 لیکي له تاجکستان او نورو شمالي ګاونډیو سره اقتصادي همکاري د افغانستان لپاره تر هر څه مهم دي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان ځواکونو په علیشنګ ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي دي او ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. حنیف شاه باران له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي خوشاله یم چې برېښنایي تذکرې ویشل شوې دي. یو شمېر نورو اوریدونکو هم د برېښنایي تذکرو او د افغانستان او تاجکستان د اړیکو په ارتباط ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به تاسو نور سمسونه هم ولولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنوي په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده. بل خبري مجله هم لرو. فرشته نگاه د خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانې بخیر راغلی او د غم تاسو د هم د ازادي راډیو مایک.
سلام احمد، چې برخسته نه باشین.